در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. ازادي راډیو په منځني څه په دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا سر اعظم ویل ویدیز باید پر روان وضعیت کې د افغان حکومت تر څنګ ودریش.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو.
د بوریس جانسن د دې څرګندونو تر څنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو اندېښنې در سره شریکې کړو. د ارګوي سرچینې چې نوم نه اخلي وایي طالبان سوله نه مني، او وایي طالبان وایي چې کابل د حکومت پریشتي. دا موضوع می د سیاسي چارو لوي وکټون کې سره شریکه کړه.
طالبانو دري د سولې او جوړجاړي په حق له خامغه په خوانې دري دی چې مونږ به د بری په اسمان کې سپاره کابل ته راځو.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد مهم راښخوله.
موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا رنگ سي یا تشکیلات رنگ سي.
تر نه هوبجو یو شمیر نور مطالب هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډنمارک واړي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړي، او د اروپایي خبریالانو فدراسیون ټینګار وکړ چې افغان خبریالانو ته دي د پناه ورکولو هڅې پراخ شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شزو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې. د یونیسیف د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویاندي شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکي وبلل او ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خبرداري وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان 2020 کال په لومړۍ نیمه کې د روانې لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاري پترس کې خبريالانو ته وویل:
موږ به پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو، او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
جرمنی ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیرو، او له افغانستانه د ټولو جرمنی ځواکونو د وتلو بهیر په تیره جون میاشت کې پای ته ورسید. په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا 1.5 لک جرمنی سرتیرو د افغانستان په پوځي ماموریت کې وخت په وخت ګډون وکړ چې په دې ترس کې 950 پوځیان وژل شوي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسی. د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور لمخې جیب کوفوت په افغانستان کې مخپوزیتی دو بحران یو بحران ته اندیشنه څرګنده کړې ده، او وضعیت جدي بللی. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کې شي خود وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دقیقه نیټه نشي ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه پر د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د 45 افغانانو پر سلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړي، او هغوی ته په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړ. ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2016 کال کې پرانیست. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ پر کړی، او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. اف جی پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر وی پاڼه خبر شو د افغان خبريالانو د ملاتړ لنړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 14 منټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپای خبريالانو د فدراسیون د راپور لمخې اوسمال په افغانستان کې ل 1200 زیات خبريالانو او درسي نسنیو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او زیات شمیر تر ګواښلاندې دي. ای اف جی ویلی دی چې د جګړو لپاره خېدو او د افغانستان پر جنو سیمو د طالبانو لولکي ورسته یو زیات شمیر رسنۍ بندې شوې دي. د بیلاروس وی محکمه پرون د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې وی پاڼې د افراطي وی پاڼو په توګه ونومولې. د زیرکله .io په نوم خبری وی پاڼه تیرمیشت د توت .by د خپلواکي آنلاین خبری شبکې د خبريالانو لخوا جوړه شوې و، خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډېر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولي دي. توت .by یوه له ډېرو منلو وی پاڼه وه چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه یې راپورونه خپرول. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ پر وزرشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ موده تمدید کړه له بیسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو، ناټو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ارګ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په خارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په خارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکی وګړو پر ژوند د خاري جګړو د اغیز یادونه کړي. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونو د محل افغانستان د خپل ماموریت د استلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شان اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات شکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نشړو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین هلکه د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وای په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو لکبله درامینسته شوی تشدد لکبله سختان دیخنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا لغونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښتې چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیتونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل تجمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلي دي چې دوړو مشرانو د بلخ لوالي د شاهین قلوردو لقمندان او د دې ولایت امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اته محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر روستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشربه جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې توند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي، نو دا د ملت پریکړه ده نه ده. ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسو ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید او شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوړي نمونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ راډیو ته ویل ولسمشر غنی او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت وکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت دو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی د یوې موقته ادارې جوړې دوته چمتو دي، خو طالبانو ورته ویلي چې کابل پریږدي، بل څه نه منو. یو وخت حکومت د طالبانو خبرې نه منلې، اوس طالبان د حکومت خبرې نه مني، نو دا سوله به څرنګه شي؟ دا پښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
دا پښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې طالبانو دري د سولې او جورجاري په حق له خامغه پخوانی دریز دی چې مونږ به د بری په اسمان د سپاره کابل ترازو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمائندگان وسیږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزی فعال ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي کچر تاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو شهرونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه شهرونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او زمنان په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنگي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګاه نیولې وي، د قلوردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه اسکر پروتو چې هغه جنگي اسکر نو د افغانستان ول د کوم په نظامی لحاظ باندې کوم ډیره معجزه اصله سره ورنه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیه کمانډانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغه تکم لاس پینځل شل یا ډیر زیات سل ساتل کې درلودل. نو دا څه چې طالبانو تروس تر لاسه کړی دي په نظامی لحاظ باندې دا کوم لوی جنگي مهارت او برای نشي حسابېدلای. مگر دا باید په پام کې ونیسو چې شیر طالبان دا ولایتو کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنگي قواوې راټولې کړي. په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 10 سره جنگالي پکار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولي دغه بیرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولی دی له طالبانو سره، هغه جوړ شوی وو. په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډېر په تنګ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړې له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه و چې هغه د هغوی سره خواخوږي او تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي، په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت په کار دی چې پروزبره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
ډاکټر منیر احمد.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونه خبرې کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ناروی ټوډي ورسپانې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبري خبرې کړي چې وای طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروی دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنی او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د بریتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالد رسپانی د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندیشمند چې د القاعده تو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاس بری پوری لیکلی چې ولی د امریکایي پوځانو وتل د القاعده برای ګنل کیږي. د بریتانیا یو رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د بریتانیا د 10 میلیارد پاوند مصرف او 4.5 بریتانیایي پوځانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې لدی هیواد و طالب د لا ډیر لګښت او پنړی کې د بریتانیا شهرت د زیان سبب شي. د بریتانیا بلی ورسپانی میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې اشاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وټلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانی په باور له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو نابور وټل کېده شي القاعده ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالي جوړ کړي. ورسپانی لیکلی د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاو وروسته امریکا او بریتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډای ورسپانی د طالبانو له لوري له بانکونو د شزینه کارکونکو د استلو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانی پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 ښځو چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو شل کاله په خوا د خپل واکمنۍ په محل هم شوزوته د زده کړو او کار حق نه ورکاوه، خو اوس دا ډلوي چې شوزوته د تعلیم، کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي. د دې ډلې ویاند دا خبرې رد کړي چې ګوندې د دوی جنګیالیو دي په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. په هغو ښارونو کې چې تازه طالبانو نیولي د خلکو د ژوند د شرایطو او د رسنیو د فعالیتونو په اړه اجمل اند د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړي.
تاسو وایي د سولو خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسئ، سیمې نیسئ، دا دواړه خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سوله که جګړه؟
زموږ دریز معلوم ده، د دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاستې موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه امضا سوې وه. تاسو ټول هیوادوال شهیدانو سه موږ جګړې دریز نه درلود. ولې تاسو ولې د مکرر ډول باندې د کابل ادارې لخوا نه د جګړې خبرې کیږي؟ او دا تیر ونې باندې بل لنډ یو دلیل ونیسو سه اشرف غني د شپږو میاستو لپاره د لوی عملیاتو د کاری گزارونو اختار ورک نو دا سه سره مقابل جهاد کې دا سه څوک سره مخ بیا نو طبي خبر د سوله د خبر د لار نه سره طبي به جګړه پریکړه کی.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداس خلکې چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به در تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړي، دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي امارت د ریجو استاد ځکه موږ ټول ساحې نشو التب طبي زمو مخالفین وی یا به زموږ سره د شل کاله جنگیدونکو خلک یا تبلیغات کوونکو یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي د زغم ده او دغه ټول به برداشت کوو، ځکه دا افغانان دي، د هیواد خلک دي. د دې پر ځای هیواد ته سوله راسه موږ له هر څه نه تیر شوی یو او عمومي عفو شوی ده. د عفو لاندې دغه ټول خلک معافیت نه برخمن دي او خو ځوان به کوي اته لاکو چې
مجلس په دسر رپورټونه مشته دي چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنگیالیو کورونا تعالی شکړی دي، ځینو خلکو په سیګر زیدل دي، ځینو خلک له کورونا نستل دي، حتی له ځینو ځایونو نه د رپورټونه مشته دي چې یالتا وژنې شوې دي یا انتقام اخیستون کې بریدونه شوې دي. څه وایي په دې اړه؟
نو تر دې پرځای خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افراد د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولې یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چاته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي یا څوک پلټي یا چا سره برخورد بد وکړي. هغه څوک وزن دا خبره اکثر تبلیغات سوي دي موږ اورو.
یو بیره دا ده چې تاسو کې دې شي په خپل جنگیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه ووسی، ځینې جنگیالی مو یا ځینې قومندانان مخبل سر اقدامات وکړي؟
په پراخ توګه د څوک څه نس کولای کا انفرادي شکل باندې د سیاسي طبيعه سب کې مختلف خلک وي سو استفاده کوون کې یا خپل سری یا به تجربه قومه جدي مخه نسو. د موږ مکرران تاسو د مشرانو وینا او اعلامي او اوس لادام سي په ټول ولایتونو کې ځنګل کې مشونه من سره غلي سره خطی کوون کې چې هر څوک کې فرد وي کې قومندان وي کې وډل وي هغه تعقیب سي او مخې ونی ول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې دا سبا نه واقع کیږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټول اتلس ولایتو کې اتلس پیښې نه لرو. نو بیا انسانان یو طبي کمزوریان به وي ول سي داسې په دومره لوړ کچه باندې په دومره لوی ولایتونو کې تر اوسه مخې ونی ول سي ورسته به ان شاء الله دا تسلط لا زیاتېږي.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي؟ یو شمیر کسان به هغه و چې د تاسو جنگیالي وو او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان و، تاسو به خوشی کړی. یو شمیر جنایي بندیان خوشی شوي دي، په دې اړه باندې تاسو درسته دي؟ ولې دغه جنایي بندیان خوشی شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه اوسې کو چې دا څو ولایتونه کې زندانیان راوتلي یا زندانونه مات شوي دي، دا هغه وخت چې موږ لا ولایت ته نه یو رسیدلی دا کار سوی ده په ډیری سیمو کې بیا ټول سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو سه داخلي کو مخکې له وخته هغه مقابل جهت کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو اړې ساتنې وظیفه پریښه ده. حتی په ځینو ولایتو کې داسې مصیبت ده چې دروازه خلاصه کړې ده په خپل بندیانو ته.
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار کوي. تاسې نه ښکاري چې تاسو د دومره چمتو اوسئ چې مثلا خاروالۍ تم دستي د خاروالۍ مامورین واستوي امنیتي قومندانۍ ته، د امنیتي قومندانۍ خلک واستوي فني ځایونو ته، فني ځایونو خلک واستوي. څه کوي له دغه ادارو سره د دغه جوړښت سره؟ خلک خود کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خدای دې سي اوس خود ډیر زر دې سي خلک باید توقع نه کوي، ځکه موږ د جګړې په حال کې او څو ورځې کېږي چې موږ د اسانی وینو سي تبدیلی سوي دي، ارته تغیر سوي. او بلم ټول نه غوښتنه دا ده چې موږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکونکي د دولت بیرته خپل وظایف ته راسي مخکې کار کاو، یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بیرته بللې دي، هغه به بیرته خپل کار کوي او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
مجاهد صاحب، رسنیو ته براشو د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول وېرېدلې وتلي دي، تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نسی لاغې نه، خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي، په زیاتره سیمو کې وتلي دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې وسې تاسو تر واک لاندې ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیو، دلته د رسنیو یو پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده. هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و. د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخوا په څیر فعالیت وکړلی شي او کنه تړلی به؟
موږ په دې مورد باندې تصمیم نیولی دا څو ولایتونه سي نیول سوي دي. اول اقدام دا سوی چې رسنیو سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک سي ویرېدلی نه وي یا د ولایت نه وتلی نه وي او مخکې له وخته هغه خبریالان هم راغوښتي مجلسونه مو سره کړي، نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا د موږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پر تعلق نیسي، موږ باید اماراتي نشرات پرې پیل کړو. دوه موضوع دا دي چې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لوی رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغو د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی انشاءالله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ د درلودې چې نشرات کوي یا خپله فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي ځکه دا هیواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي. دوهم داسې د هیواد ملي ګټې به په نظر کې نیسي، تعصبات تفریق دو تلمن ہونا وہی. او دریم موجودات سے بے طرفی بہے بس کی اندے مک پلوی دیم نکی دی بل چادم نکی بے طرف راپور دی ورکی چسی واقعیت ویغا دی وائی چو پوری سے ستونز پیدا سی دی حواد او زمک مسئولین متوجی سے خپل کارو ستونز تا نور خلق متوجی سی بدی سر کولی سی روامن سر آسی او حواد دی آبادی طرف تلات سی آب چو خپل وزیفیت متوجی بی رسانی بہم ریول لاری مگو احمد ورطا قائلی
دا طالبان ویان زبیہ اللہ مجاہد
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتونو یو کانفرنس تحریم کړ. فرانسوي چارواکو په دې کانفرنس کې له يهودانو سره د زیدیت سابقه د خپلې دې پریکړې علت بللی دی. یو شمیر لویدیځو هیوادونو او اسرائیل هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسه وایي د هغو هیوادونو پر پلې پلی ښایي چې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو له کبله یې د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربند په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د دوربند راتلونکي غونډه د دې کانفرنس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کانفرنس په 2000 لومړي کال کې د جنوبي افریقا په دوربند ښار کې جوړ شو او له هغه وخته د دې کانفرنس نوم هم دوربند شو. د همدې کانفرنس په نتیجه کې د دوربند اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې کانفرنس په پخوانیو غونډو کې له یهودانو سره د ضدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسه به سکل په دې کانفرنس کې برخه ونخلي. متحد ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کانفرنس کې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربند سګنۍ کانفرنس تحریم کړی دی. د دوربند کانفرنس په مخکینیو کلونو کې یو ځل د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی و، خو متحد ایالات، کاناډا او اسرائیل د دې کانفرنس د پریکړه لیک د مساودې په اړه چې پر اسرائیلو انتقاد پکې شوی و او صهیونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی و د بحث له غونډې ووتل. د کانفرنس د پریکړه لیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی وو، وروسته اصلاح شو او لنجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همدارس د مرایتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خپګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبې اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان عربی نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیل انتقاد قانوني کار دی او له يهودانو څخه د کرکې معنا نه لري.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او دا پروګرام سپاه هم کارا تاسو ته وړاندې کړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شزو نجونو او ماشومانو د ورسوي پراخو جګړو او تشدد د اغیزو لکه اندېښنه ښودلې ده. د یونیسی آر د راپور لمخې د تیرې می میاشتې لپاره راهیسي د جګړو له امله لخپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بې ځای شوی افغانانو په سلو کې اتیا شزی او ماشومان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاره په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې پر روانو څو ورځو کې به په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد لټول وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسی. د اروپای خبریالانو فدراسیون په جرمنی او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ بار کړی او د اروپای ټولنې له غړو هیوادو یې غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. د بیلاروسي محکمې پرون د وی خپلواک آنلاین خبری شبکې وی پانی د افراطی وی پانو په توګه ونومولې. د zerkala.io په نوم خبری وی پانه تیر میاشت د tut.by د خپلواک آنلاین خبری شبکې ر خبريالانو لخوا جوړ شوې و. خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلبیان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمیر کارکونکو له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. اوسم د مخکښو شزو پروګرام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د خبرونی په دې پرخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشیرم، تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخوري. د دې خبرونی لمړی میلمانه مو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشر ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپلې لومړی میلمنی ته. ممتاز جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستی.
السلام علیکم، ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډېر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی؟
ډېر تشکر، مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا دوه کال کېږي چې موږ سم مشکلات ستونزې مواجهو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګېده پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی، د کرونا مسله موږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو په برخه کې ډېرې ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی، خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څنګه د اهمیت لازم څه مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوري، ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو موږ د څه امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کی خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات او اغتی ورسی او موږ خپل افغانان دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله ده چې افغانان ډیر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کني موږ داسې خزې لرو چې ډیره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډیر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده او ارګانیک ده، نو ډیر خلک پکې توجه نه کوي. موږ دا مسله د دولت نه غواړو چې هغوی ټکسونه باید جګ کړي او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټوله برخه کې موږ یو احصایه مچ نیولای په دغه موږ فلحال تقریبا یو نیم کال کې چې اتحادیې ذرایع زنان زراعت پیشه مو جوړه کړې، څلور ویشت ولایتو کې موږ سره دوی سب دي، موږ نه اوزیت لري. نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې موږ یو احصایه مچ نیولای په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کوي، لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو د ستاسو یو ځای سره کوم چې 15 ده پکې یو نه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط نه په بیل بحث کې بیل وایي، مثلا د ماشینری د ترکتور د شن اوبواد ده کار نه کوي، نور نشه لکه خشابه ده د میوه راجمول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځې شامل لري. نو د زرا ملکه مالداری په بخش کې موږ ټول دانه زنه پکې شامل ده، د دې ټول کار بار خو بعد بختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ خزه ډیره زحمت کشي دي او ډیره کار فعالیت ډیره زیات ده بدون د مزد نه دی کار کوي، یعنی دوی هم د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد. موږ یو بل احصایه چې نیولای په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا 14 ساعته دوی کار کوي، 14 ساعته په دې مطلب چې 8 ساعته د دوی خپله مزرعه کې خپل د زراعتي برخونو کې دوی کار کوي او 8 ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده او موږ خپل تلاش کوو ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي، دوی یاد کړه حداقل وکوای شي د دې خوشنات نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرنی تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې تاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپل داخلي تولیداتو املاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
موږ خو د تقریبا څو مسلې چې کوای شو هغه د خپل یو شاروان کوای نه شي، خپل تجاران دا کار کوای نه شي، دا ټول دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو مخکې مشاره مو وکړه چې موږ د فرض مثال یو افغان ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارای ارګانیک ده، طبیعي مغدایي مربا ده، او د شانه رب شانه مرواز د بار ناراضي د کدي ایران ناراضي د ایران د شان د ایران مونږ راضي واردات اره ده دی خو د دې اغه ټکس دې کم دی، ټکس کم دی نو خلک د قیمت پورې هروی نه ده، د شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده، نو دولت مونږ خوښان ده چې د دې ټکس باید د جګی کی او د یو خدای چې مرامات ولدی عرب ادخل یو د بوتل پیسې را د تولید پیسې او یو لاس افغان یا 15 افغان چې یو خزله لپاره پاتې شي په یو بوتل کې بیا مونږ دې کې خزې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک سره بیا هغه افغانان د بهرنی تولیدات مثال ورکې چې هغه دومره ارزانه ده. او بل موږ خپل افغانان چې خپل افغانان مشکل دغه دی چې همیشه د تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسې د تولید بسې، نو موږ باید تبلیغاتي در صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانان افغاني تولیدات ډېره مؤثره ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی درځي درځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي. کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتې کېږي، او تر هغه دغه وخت نه تر دغه خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمېږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دی افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قانون ته څه ضربه ده؟ ضربه دغه دی چې مونږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې را پاتې دي، او دوی کولی شي چې خپله مونږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېر دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي لکه یو طبیعي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجات لکه منې ده، هر مونږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه مونږ نه استفاده کړو، د بارهنه نه جوسونه راځي، هغه ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشاته لري، د افغانانو ارز همداسفاده. مونږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې مونږ دغه سیستمونه نه لرو، او د وزارت زراعت نه دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینې په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د قانون د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خرڅ شي، مارکیټ لپاره ښه شي، او هم د قانون لپاره او څو کسان چې یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي هغه استخدام کړي، هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کیږي نه. نو دا ستونزې چې موږ لرو په الحال په درجه دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، عام د یقین لپاره، عام تاجران لپاره، او د ټول خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به موږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساتې کابل او ولایتونو کې تاسو ما مخته ویل چې مزرعه کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مهمه کړی چې باید زراعتي برخې هر ښځې چې هر تولید لري مونږ هغوی سره همکار یو، داسې همکار یو چې دوی تولید ولري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته ادرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کړو د دوی تولیدات را جمع شي، یو ادرس دوی ته مونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ په بازار کې خرڅ کړو، یا فرض مثال په دغه ځینې قراردادونه دي چې په خپله په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی د وزارت داخله د فرض مثال شفاخانه دي، مونږ د دوی رئیس جنبونه در غوښتنه مو نه کړی چې دغه تاسو وکولی شئ چې دغه مونږ لپاره یو زمینه مساعد وکړئ چې دغه د ښځو تولیدات مکمل مونږ را جمع کړو، او په ښه کیفیت او ډېر طبیعي چې دوی ارګانیکي، نو تاسو د دوی نه خریداري وکړئ. بیا دوی خپله رئیس صاحب هم دوی همدغه رایې و چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کړئ چې څه اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کړو. نو اوس تقریبا دغه یو دوه میاشتو کې مونږ په دغه کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو ادرس مونږ په بازارو کې خرڅ کړو. نو د اتحادیې دغه یو رایه ده، یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده، او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځو چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیې ادرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغه هم څه اندازه مصارف هم لري، او درې بیا نشي د دې خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالی وزارت باید ټکس ورکړي،
بیا دغه کسان چې موږ وایو چې دغه زمينه متمساعد کېږي په کاروبار خپل شروع کی کاروبار وکړي او د دې اتحادیې ادرس نه یو څه وخت پورې چې دوی خپل حقوق لري دغه ادرس دوی استفاده وکړي او خپل محصولات دغه نه دغه ځای نه د بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راوخلو صافی صاحب وایي چې یو څوک د تلیفون پر لیکه دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
ورجانې تاسو سلامونه او سامي المنيت سلامونه وایم. د المنيت څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کوم کړی په دغه بشته او د افغانستان د ټول خلکو سمه دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخی او د وطن شی واخی یرانی شی په کار نه دی مرده کیولا سپی ګران می خیر دی خو چې موږ شزیل څه اقتصادي پورته شي او د شه د دغه خور سمه دغه یله چې دغه بې وزله شوزه سره کومه کوي چې دغه صنایع یا څه پرمختګ وکي او پر طالبانو او پر حکومت نیم دغه ځغ د چې یو سول وکي چې دغه مش خوندې او یا څه اقتصادي پورته ورسي دغه پښتون د خورجانې باوجود د بادغه سوالات بلمرغه د ولسوالۍ
خورې تا ته تر ځنګ دی محترم ملمه ته سلام ملمنې ته سلام کوم عبدالقاهر وطن دوست د پروان اول خو دې ته خپل کارو کې بریالیتوب ورته غواړم د بریالیتوب په هیله او دنه مې پښتنه دادا چې کله دې کار ته لاس اچولای دی ایا دې ته د مالک کومک چا ورته کړی دی دې کار ته چا تشویق کړی دی او دا پاینده کې کوم پلان لري؟
مونږه اصلا د دې اهداف مو دغه دی چې دغه بیوزل خزه دغه زمينه مساعد کړي چې دوی اوله د خپل څه چې د دې د صنعت کې چې دې زدي هغه کاروبار وکړي چې دوی لپاره موږ مارکیټ جوړ کو او بل دغه بیوزل خزه د مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټول په کورونه کې دوی یا سبزیجات او چای یا فرض مثال مربا تولیدي یا ترشي جوړي دغه دوی لپاره خو یو مارکیټ ده موږ دغه زمينه دوی لپاره موږ د سمسایت کې او چې دغه دوی لپاره موږ نمایشګا جوړو نمایشګا برگزار کړو چې دوی خپل عمل تلار شي خپل محصولات عمل ته خرڅ کی او په دغه نورم آینده کې د برنامه موږ لرو چې لکه جمع بازار غونډې هر هفته کې په هر منطقه کې خځو لپاره موږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی تلار شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولیدات لري عمل ته خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي او بل سوال چې د ما د بل ورور دی وطن دوست دا سوال و چې تاسو څوک سپورټ کوي او د چا طرف ته تاسو سپورټ کوي موږ د ورور د هیڅ داسې جامې ملال نه د چا طرف نه موږ سپورټ نه یو موږ خپل کسان چې په افغانستان کې دونه وخت چې موږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمیندار نه د خپل د قاینه ګټه کوي هغه بیرته موږ هغه نه موږ استفاده کوو بیرته هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوي ځکه د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه هم درسې کاروبار پکو او موږ لپاره چې موږ هم پر څو به هر وزات زرات دی او زات موږ سره همکاری په دغه کوي چې چې د دې واسې توان چې هغه د موږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې هغه موږ سره مرسته کوي او خزل لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمينه سازي هغه سره کومک همکاری کوي نور بل بخش کې ځای توانمندي اقتصادي خانواده شي یا بل بخش چې دا مشخص خزل لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دې واسې د څه بیوازو خزل لپاره د دوی نمونه لست جوړی او څه اندازه دوی سره کومک کوي نو امیدوار یم چې آینده کې خزل لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات زمينه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کی ورکړي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي د هر څه نه فرض مثلا څو چې د تولیدات د مربا لري اگر ماشینونه یا فرض مثلا دیګونه او ته برابرې یا نور کسان نور څه چې د صنایع دستي او خیاطي کې کار کوي هغه لپاره ماشینونه او ته په نظر نیول شي دوی ته ماشینونه کې د خپل کور کې کار وکي او بازارو کې خپل محصولات خرڅ کړي او موږ پیشنهاد دغه د شهروالۍ ته او وزارت زراعت سره دغه پیشنهاد متورکه وزارت مردانات هم پیشنهاد ورکه شه خزل لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي. دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې عمل ته خپل دیلان شي، ځان لپاره خرڅ کړي او خپل عاید پکې لاسته راوړي.
د شوزو تجارانو راتلونکي تاسو څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدلې دي، هلته موږ ته د پر شوزو باندې د دوی پر زده کړو د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي؟
زه د طالبانو نه اوختنه کوم دا دی چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوشي دوی د کاربندولو اجازه نه لري، ځکه چې په اسلام کې خودو ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکړي. خپله مونږ د پیغمبر څخه خپله تجارت وه، نو د او چې دوی مسلمان نه دوی باندې کار نه بندوي. د اسلامي لحاظ نه چې ښځو لپاره چې هغه حق ورکول شوی ده هغه حقونه باید دوی غصب نه کړي، ځکه چې یو ښځه چې کاروبار کوي په خپل کور کې یو ناینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري، اوس په دغه څلور دغه جنگ کې څونه کورونه یا ناینه د مونږ د کونډې ښځه لرو، داسې کسان چې د کور نه یا دوه درې کسان شهیدان شوي دي، سرپرست په کور کې نه شته، عاید نه لري، نو د دوی لپاره څوک عاید ګټه وکړي؟ خو مجبور ده هغه خو خپل ایراشه باته باید برابر کړي. بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې د تجارت د سکروزی حلال ده، یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي. نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایزه وي چې دوی خپل د ښځو په تجارتو باندې خپل مکمل کار پې بند کړي یا مثلا تحصیلات دوی باندې بند کړي. په اسلام کې تحصیلات هم جایز ده چې دوی باید تحصیل وکړي، کاروبار وکړي، داسې خو نه ده د ټولو ورنه نه ده نیول شوی. موږ مشکل دغه دی چې هره خبره چې اوس ټول په مارد کې مجه هره خبره دوی فقط ښځه مثال ورکوي چې ښځه باید داسې شي. اصلي اساسي خبره ده چې باید افغانستان کې خوندي بد بشي. اصلي اساسي خبره ده چې افغانستان کې باید همن راشي. دوی توجه فقط ښځه ده، خزه باید کار نه کی، خزه باید تحصیل نه کی، خزه باید کور نه ولوزی. دا خیس کله کیدای نشه په هر اسلامي مملکتونو کې ټول خزه خو خپل کور باندې نه دي. اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو چې دا ټول هم کار کوي، هم درس وایي، هم کور نه د باندې راوزی. نو دا کار شان به باندې خو نه ده. نو دا خزه چې د کور نه وزي دا د زرات په خاطر وزي، دا د خپل د اولاد راشه باطی په خاطر وزي چې دوی لپاره ګټو کې. یو خزه ما مخ تاسو ته وایله چې شپاره ساته کار کوي، شپاره ساته زحمت باسي، نو دې څه لپاره؟ خو دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګټي. نو چې دې فکر کوم چې د اسلامي لاس نه دغه جایز خبر نه ده چې دوی داسې نیت ولري چې راشي او د ښځو تجاران باندې تحصیلات باندې فقط توجه وکړي، فوکس وکړي، کاروبار بند کړي.
بله ممتاز جان، تاسو یادونه وکړه چې ښځې د ضرورت له نظره کار کوي، تجارت کوي. آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که ښځه وي که نارینه وي باید د انتخاب حق ولري؟ دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي، بلکې دا چې یو ښځه یا یو نارینه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي یو کار وکړي، دوی غواړي یو تجارت وکړي، دوی غواړي درس ووایي، دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکی یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي.
دا خبره ده، ځکه چې یو ښځه په کوباشه لاز نه، هر څوک د سلاوي لاز نه، هر څوک حق لري، حق د ژوند حق لري، د انتخاب حق لري. دا خو نه دی چې متاسفانه د کسان چې دوی دي د اسلام خبره کوي او د اسلام پورې دوی پوره معلومات نه لري چې په اسلام کې څه شی ده. نو متاسف په دې غیما چې هره خبره چې شي فقط دوی هغه څه چې اسلام کې راغلی دي خلک پوه نه ده، هغه خلکو ته غلط رسوي. نو خلک همغې نه استفاده کوي په جماعتو کې دوی مونږ کسان د دوی خبر نه مرو که دوی چې هلته تبلیغونه کوي هغې نه خلک استفاده کوي، ښایي د هغوی نه دوی استفاده ونه کړي. فقط اوس مونږ ښه ډېره ښه هغه لرو، راهنما لرو چې مونږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده، حتما موبایل وشمن ده، خلق مونږ افغانان کسان چې نه پیږي د نور کسان چې هغه پوهیږي فهم لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده. متاسفانه کسان چې په دغه جماعتو کې جدي خلک ورته غلط مشوره ورکوي چې په اسلام کې دغه ممانعت ده، دغه بند ده، ښځه باید د کور نه ونه وځي، در د انتخاب حق نه لري. دا په اسلام کې فکر کوم چې در خو بالکل نشته. او په دغه سیستم په دغه څلور د جنګ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغې طرف ته ځو. فقط ما غوښتنه دغه دی چې بیا هم دغه پیان دغه لرم چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي، هغه باید ورته ورکړي بس. صحیح ده موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده، استثنا چې دغه زه نه مشخص نه کوم. بیا هم د ټولو هیوادو خبره لوړه نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشاله نه دي.
اوریدونکو د ممتاز یوسفزی څخه په ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا لتا سره یو او زموږ له دوهمې میلمنې تور پیکی پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدي دوام لري. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم اوریدونکو. اوس هم زموږ له دوهمې میلمنې تور پیکی پوپل صافی سره خبرې کوو. تور پیکی پوپل صافی د شذو د حقونو فعال ده او د یوې موسسې لارې د شذو لپاره د روغتیا، پوهنې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي. تور پیکی جانې ډیره مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه هرنی کیلې تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت مو ته راکړل او تاسو سره خبرې کوم.
تور پیکی جانې، که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته واس چې د شذو لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوي، د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي؟
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص مېرمن لپاره ده، او زیاتر زمن فعالیتونه د کابل په د اولسوالیانو په سیمو باندې ده، او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه اسلام آباد، لغمان، کنر. هلته موږ برحال نمایندګیان زمونږ روان دی او زمونږ فعالیتونه هلته جاري روان دي.
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ؟
من بستر د آگاهی دهی پروګرامو باندې کار کوم، او د دې ترڅنګ د ښځو خودکفایي په بخش کې هم کار کوم، او بل منګه د متشابه سازی په بخش کې چې دا مېرمن حقوق او کارشي چې دی یو تجارت ترلاسه راوړي.
تاسو پر ځان د بسیاینی خبره وکړه چې د خودکفایي په برخه کې تاسو فعالیت کوي، کومې څانګې دي چې تاسو یې شذو ته ورزده کوي چې دوی خپل پر خپل پښو ودرېږي؟
موانع زموږ د ښځو د فعالیت لپاره شته دی، که هغه څه د ټولنې له خوا نه ده یا څه د کورنۍ له خوا نه ده. خو موږ چې کوم دود او فرهنګ د افغانانو تر منځ کې رواج لري یا شته، تر هغه ته هم د هغې تحصیل لاندې یو. نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمېر د حد زیات وي، اما کوم کس چې کار کوي، یو کس ته یا دوه کس ته، هغه نارینه د کور دی البته، چې هغه د کور آشه و حباته و مثلا تو نفخه به فامیل رو باندیه. یه مگر از برنامه وانده کار کهو چه حوال باید مگر به آگاهی دیگی پرگرامون همون تو مثلا در مگر بیاو نکی به سطح باندیه، بیاو اولسوالی به سطح بانده، دقیق به کور کاریانو سره حوال باید موږ خبري وکړو او هغه ته هغه دي ورکو هغه سره داغي کله هات اصلو دایو یبال دغه موږ خپل امر کوو برنامه کارونه تلرو یبال دغه موږ خپل برنامه کارونه عملي کوو مثلا موږ حزیه وکړو ګورو چې مېمنو په کور کې ناشې دي په کوم کیس یا په کوم مسلک باندې دی بلدیت لري
اوریدونکو د مخکښ شذې پروګرام تاسو واوریدې په دې خبرونه کې لمر سره زموږ ملمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په فلسفي صاحب ګډون وکړل دوی څخه ډیره مننه د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
پی یو سټوډیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو